څلور بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په میدان وردګ خبرې کوو، د میدان وردګ د والی ویاند او همدارست چارو یو کتون کې مو میلمانه دي. خو مخکې تر دې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال سي چمتو کړی دي.
اوریدونکو ستړي مسئ، په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ښځو لپاره د ښځو د زیات جلب جذب لپاره امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي سږکال به افغانستان ته د زیاتو کډوالو د ستنېدو له امله په دې هیواد کې وضعیت پیچلی سي او له دې امله باید له افغانستان سره مرستې وشي. او د امریکا او روسیې ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. خبر نو اوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په ملي اردو کې د شذو د جلب جذب لپاره امتیازات په پام کې نیولې دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیرین آزادی رادیو ته وویل چې تر یو نیم زر زیات شذو اوسمهال په اردو کې خدمت کوي او ځانګړي امتیازات لري.
علاوه د معاش نه 15000 افغانۍ د اوس سره مرسته کیږي تر څو چې قلم او کتابچه او کاغذ او خپل ضرورت ور باندې راپکی او وی سره دغه مرستم کیږي.
د افغانستان ملي اردو غواړي چې د افغانستان ملي دفاع وزارت غواړي چې په اردو کې د شذو شمیر 10% ته لوړ شي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې سږکال به افغانستان ته د زیاتو کډوالو د ستنېدو له امله وضعیت پیچلی سي. د مرستندویه ادارې پرون په یو رپورټ کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بیرته ستنېدونکو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره مرستې وکړي. رپورټونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ ولکه افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې که وضعیت همداسې وي د کډوالو لپاره به په افغانستان کې د بیا میشتېدو شرایط ګران وي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ټلیفوني مسیجونو یو نوی سیستم فعال کړی چې په مرسته یې هغوی کولی شي چې د روغتیا، تعلیم، مسؤلیت او نورو ټولنیزو چارو کې خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. د یونیسف ویاند ویلي چې د یو رپورټ پاک آواز پروګرام چې ملګرو ملتونو پیل کړی د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو له لورې د بد چلند د ادعاو په اړه د رپورټونو د ثبتولو ظرفیت نه لري او د دې لپاره کار نه کوي. د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي په پاکستان کې د 1.3 میلیونه افغان کډوالو تقریبا څلورمه برخه د 1300 او څلور شتو کلونو ترمن ځوانان دي. د ټلیفوني مسیجونو یا اس ام اس په دې پروګرام کې به ځوانان فعالیت کوي او د افغان کډوالو په ګډون به د ځوانانو او کوچنیانو لپاره پر پراختیايي هڅو معلومات خپروي. د دوشي ولسوال وایي چې هلته په یوه ترافیکي پیښه کې چې د پلخمري او دوشي پر لاره سوې ده یو تن مړ سوی او درې تنه سخت زخمیان دي. شمس الدین سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټر تیز روان وو او لسرکه رسوی دی او دریاب ته لویدلی دی. په دې اړه به وروسته نور تفصیل درسره شریک کړو. د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین به سبا ټلیفوني خبرې وکړي. د روسیې خبري اژانسي تر تاسو ته خبر د کرملن د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله خبر کړی دی. دا به د متحدو ایالاتو د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ اول وار ټلیفوني خبرې وي. دیمیتری پیسکوف ویلي په دې اړه چې ټرمپ او پوتین به څه وخت سره ګوري هیڅ ډول معلومات نه لري. د کرملن ویان د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو پر پلان له واشنگټن د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې لویدیس هیوادونه باید له روسیې سره خبرې وکړي خو د مسکو له نیته باید باخبره وي. تریزا می پرون د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو ته په وینا کې د مخکنی شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچیف په وړاندې د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن دریسته اشاره وکړه. هغې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو مخکې په دې وینا کې وویل کله چې د روسیې خبره کېږي د جمهور رئیس ریګن مثال ته ورتګ منطقي دی چې ویل یې باور پرې وکړئ خو تصدیق یې پکار دی. په پاکستان کې د بول ټلویزیون د وی خبرونې ایس ای نه چلیګا پر وړاندې کوونکی عامر لیاقت بندیز ولګید. عامر لیاقت ویلی و چې په پاکستان کې 15 لادرکه شوی بلاګ لیکونکي یا بلاګران خائنان دي او باید د مسبي ازادیو د قانون لمخي مرشي. د پاکستان د دولتي مطبوعاتو د څارنې ادارې پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د عامر لیاقت پروګرام بند شوی او پر ټلویزیون د هغه پر راڅرګندېدو هم بندیز لګیدلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې عامر لیاقت هیڅ وګړی په غداری او کفر نشي محکومولی او د پاکستان د قانون له مخې د کرکې خپرول جرم دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید رعد الحسین د يهودانو ضد احساساتو توکمیز او مذهبي تبعیض له خطرونو خبرداري ورکړی دی. هغه پرون په ویلا مې کې چې د يهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادونې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره شوه، ویلي چې نازی رژیم د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوښ لاندې پر يهودانو، روما یا اروپایي جټانو، سلاویانو، سیاسي مخالفانو او نورو لژکیو ظلم او تشدد وکړ. رعد الحسین دا مهمه بللی چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات خپلواک فعالیت ته دوام ورکړي، ځکه هغوی رهبران حساب ورکولو ته مجبورولی سي او حقایق ثبتولی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د مشر په وینا، تعلیم باید د جنسي او توکمیز تبعیض او د یهودانو ضد احساساتو پر ضد د مبارزې اساس وي. ملګري ملتونه هر کال د جنوري 16مه چې په 1945 میلادي کال کې د اوشویتس کمپ آزاد شو، د هولوکاست یادونې ته ځانګړی کوي. اوشویتس کمپ د یهودانو د شکنجې او د هغوی د قتل عام لپاره جوړ شوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغو ګواښونو په اړه چې ایران د اسرائیلو دولت او وګړو ته متوجه کړي، د نړیوالو ځورونکو خاموشي ماته کړي. نتنیاهو پرون د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست یاد په ځانګړو مراسمو کې چې په بیت المقدس کې جوړ شوي وو، وویل چې د یهودانو ضد احساسات هر ځای د زیاتېدو په حال کې دي او د ایران رهبران په زغرده د یهودانو د تباهۍ خبرې کوي. نتنیاهو وویل تر ټولو ستر ګواښ چې موږ ورسره مخامخ یو هغه کرکه ده چې د یهودانو او د دانو د دولت په وړاندې له ختیځه له ایران راځي. د تهران رهبران په مکرر ډول د هر اسرائیلي د له منځه وړلو ږغ کوي او نړیوالو په خاموشي ځواب ورکړی دی. نتنیاهو هیله څرګنده کړه چې دا وضعیت به بدل سي. هغه وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د ایران له لوري هغوی ته د متوجه تهدید، د اسرائیل د تباهۍ لپاره د ایران د تعهد او له نړیوالو سره د ایران د اټومي تړون پر خطرونو خبرې کړي دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ټینګار کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد پر دې غوښتنه چې له واکه باید لرې شي د بیا کتنې اړتیا ده. هغه پرون د انګلستان د پارلمان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې له بشار الاسد د دې غوښتنې پر ځای به غوره وي چې هغه ته د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په ټاکنو کې د کاندیدۍ اجازه ورکړه سي.
I see downsides and I see risks in
the ways پر هغو خطرونو خبر يم چې د روسیا او بشار لسد د دریز ملاتړ لري، خو زه غواړم چې د بدل شوی وضعیت په اړه واقع بینانه خبرې وکړم. نو لدی عمله مشتشای چې پر دې موضوع لسره غور وکړو. د بوریس جانسن د خبرې د روسیې او ایران د ریسته چې وای بشار لسد باید په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې د ګډون امکان ولري ورته دی. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا حمزه اسمت سروان تاسو ته په دې خبرونه کې چې د امان الله مرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هر کله وایم. د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت په ولایت خبرونه کې د میدان وردګ ولایتي چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. میدان وردګ د کابل، پروان، لوګر، غزنی او بامیان ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز میدان شار دی. نرخ چک، سیدآباد، جغتو، دایمرداد، جلریز او دوه بیسودونه ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د میدان وردګ د والی ویند عبدالرحمن منګل او د چارو کتون کې او مدني فعال اجمل هودمن زموش ملمانه دي. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې د افغان بي سیم د 813 شمیرې لاله اس ام اس راوستوي، یعنی لاند پیغام راوستوي. کله میدان وردک په ارتباط پښتنه لری نظر لری نظر هم کولای شئ راوستوي. هم درس د فیسبوک پانی زموش آدرس ته په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم د 813 شمیره لاري هم لاند پیغام یا اس ام اس راستوبل شي، او که سکایپ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadiradio.azadi زموږ ته سکایپ پته ده. هله ده چې له موږ سره تماس ونیسي. یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې د فیسبوک او امدارس د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري نظرونه او پوښتنې مطرح کړې دي، ورڅخه منندوی یو د خبرونې پترس کې بیل خپل ملمنو سره شریک کړو. حاضر دمه د میدان وردګ د والی د ویاند شاغل منګل ټلیفون مصروف ښکاري، هله ده چې لکه څنګه چې وعده کړې ده د مش تلیفون ته ځواب وای. بله د اوس یو څو پیغام ولم. حاجی شیرین ګل له میدان وردک څخه لیکلی دی چې په میدان وردک کې د سړکونو وضعیت خراب دی. هیله ده چې چارواکي سړکونو ته توجه وکړي. غلام سرور اندړ حمله میدان وردک څخه لیکلی دی په میدان وردک ولایت کې امنیتي وضعیت خراب دی. هیله ده چې چارواکي امنیت ته توجه وکړي. حاجی شمس الحق سنگری لیکلی دی چې په میدان وردک کې خصوصا د کابل کندهار په لوی لار کې امنیتي وضعیت کله نا کله ډیر خراب وي، مسافر له سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. لنډی خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو اوریدونکو سره یو د ټلیفون شمیرې بیا درته اعلانوم چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او مخکې تر دې چې میلمانه حاضریږي ستاسو نظرونه به سره واورو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د ټلیفون شمیرې 0909-203-5540 بل شمیرې 0908-225-55. وروسته به بیا هم د ټلیفون شمیرې تکرار کړم، خو اوس د چارو کتونکو او مدني فعال ښاغلی اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې را سره دی. هوډمن صاحب ته ستاسو کلی وایم. مخکې تر دې چې له ښاغلي منګل سره خبرې پیل کړو او دی راته وایي چې په ولایت کې څه وضعیت دی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د میدان وردک عمده ستونزې تاسو ته څه ښکاري؟
مننه، خوشحاله اوسئ. میدان وردک ولایت کې عمومي ستونزې چې دي، یو امنیتي موضوع ده چې په دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې لرې پرتو سیمو کې د مرکز نه داسې 4-5 کیلومتره آخوا د وسلوالو مخالفانو حاکمیت دی، او هلته په حتی هغه نږدې ولسوالۍ چې د مرکز سره تړلي دي، او حتی د مرکز هغه سیمې چې په خپله د میدان ښار پورې مربوطې دي، خو نسبتا د ولایتي ادارو نه لږ لرې دي، هلته امنیتي ستونزې زیاتې دي. او بل ستونزه چې هغه دا ده چې په پرمختیایي چارو کې نسبت دې ته چې دا ولایت دې کابل سره نښتی ده او مرکزي اداره کولی شي چې ښه رسیدګي ورته وکړي، متاسفانه دا رسیدګي په هم هغه باندې نه ده. درېیمه موضوع د اداري او مالي فساد په هکله باندې شکایتونه موجود دي چې د مدني ټولنه او د بېلابېلو ادرسونو رسنیو لخوا نه دغه ستونزه مطرح کېږي. بله موضوع چې ده هغه دا ده چې هغه امکانات چې نن سبا یې موږ لرو چې د هغه په وسیله باندې کولی شو چې د ولایتي اداره مدني ټولنې ته، خلکو ته، ولسي شوراګانو ته حساب ورکړي د ځینو مسایلو په هکله په جریان کې واچوي، متاسفانه په دې برخه کې ډېر ارتباط نشته. دا عمده 4 ستونزې دي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. اوس د ښاغلی عبدالرحمن منګل د میدان وردک د والی وایند هم د ټلیفون له لارې را سره دی. منګل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ښاغلی هوډمن، درې څلور ستونزې یادې کړې چې د میدان وردک عمده ستونزې د دوی په نظر ګڼل کېږي. په دغو ستونزو کې لومړنۍ امنیتي ستونزې دوی یادې کړې او ویلې چې د ولایت د مرکز له 2 کیلومتره دباندې امنیت نشته. ولی علت سره په داسې حال کې چې میدان وردک کابل ته نږدې ده، په 1.5 کیلومتری کې دی، لیکن امنیت هلته نشته، د دې علت سره؟
مننه کور مودن تراون سره په سر کې. تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته همدارنګه خوړمن صاحب ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په دې لچ پیریزما ټول راته صحتمند اوسېږي. د هوډمن د پښتنې په جواب کې باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې یادونه وکړه، د میدان وردګو ولایت له یو ولایتونو څخه دی چې له کابل سره نږدې یا ګډه دروازه لري. نو د ستراتیژیک له پلوه دا خورا مهم ولایت دی. که چیرې په میدان وردګو ولایت کې ناامني زیاته واوسیږي یا امنیت خراب واوسیږي، نو طبعاً کابل به هم ترې متاثره کیږي. څنګه چې موږ تاسو دغه مهم بولو، نو د بل پلوه د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم دغه ولایت خورا مهم دی، تر څو دلته دوی خپل نفوس ته زیاتوالی ورکړي. خو هوډمن چې وایي چې په دې ولایت کې امنیت خراب دی، مونږ راځو د دې ولایت تیر تاریخ ته ګورو، یا تیرو کلونو امنیتي وضعیت په پرتله اوسنۍ وضعیت مونږ باید پرتله کړو. امنیتي وضعیت خو یوازې په میدان وردګ کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې مونږ امنیتي ستونزې لرو. په ټولو ولایتونو کې امنیت خراب دی یا امنیتي ستونزې شتون لري.
لیکن منگل صاحب دیدی خبری مانا دی فکر نکن چه دی هوډمن صاحب مقصدم داو چه پخوا دلته گل و گلزار و وس امنیت خراب شوه دی؟ نه، اصلی سوال داده چه دا دومره مرکز تا نزدی ولایت دی، ولی باید امنیت هلته خراب بی، ولی نه بهتره کی گی؟ علت چه دی؟ مشکل پا کم زایی کرده؟
ګوره سروان صاحب، زه راځم همدغه تاسو د هوډمن دغه د پوښتنې ځواب ته اخیر راځم. زه غواړم چې لږ څه وضاحت ورکړم تر څو اورېدونکي هم پر دې باندې پوه شي چې د ښاغلي زمانې په راتګ سره په دې ولایت کې امنیت خراب شوی، که امنیت ښوالی پیدا کړی دی. مونږ د نوې رهبرۍ په اساس غږیږو چې څومره بدلون راغلی دی. پخوا به د په میدان وردګو ولایت په ځانګړې توګه د دې ولایت دا دوه لوی شهراوې چې لومړی نمبر او دویم نمبر شهراوې چې تقریبا څو ولایتونه سره نښلوي، په دې شهراو کې امنیت د دې برخه خراب و چې د ورځې به په سلګونه موټر او په لسګونه کسانو په دې لاره کې نیول کېدل، او دوی به وژل کېدل او همدارنګه موټر به سوځېدل کېدل. خو اوس هماغه حالت نه دی، حالت اوس بدلون کړی دی. مونږ وایو چې په دې دوه شهراو کې امنیت په پخوا پرتله تقریبا 80 درجه تغییر کړی دی، ځکه پخوا به دغه لاره کې موټر هم سوځېدل کېدل، کمین بنول کېده. خو اوس هغه شان پیک سره مونږ نه یو مخ شوي په دغه تو نه میاشت کې کله چې ښاغلی زمینی دې ولایت راغلی دی. علت یې همدغه دی چې مونږ توانېدلی یو هغه فاصله چې د ولسونو او د دولت ترمنځ رامنځته شوې وه، همدارنګه او د امنیتي بنسټونو او د ملکي ادارو همدارنګه د ولایت مقام ترمنځ د پوره همغږي په رامنځته کولو سره مونږ وتوانېدو تر څو په دا اتو میاشت کې د دې ولایت امنیت د پخوا پرتله ښوالی پیدا کړي. ځینې ستونزې شته دي، امنیتي ستونزې لري. دښمن هڅه کوي تر څو د خپلو بریدونو په ترسره کولو سره په دغه ولایت کې خپل نفوس ته زیاتوالی ورکړي. خو دښمن پرله پسې خپلو بریدونو کې چې لوی لوی بریدونه یې پلان کړي ول، د هېواد امنیتي ځواکونو له لورې د دوی بریدونه شنډ شوي او د خپل او تلفاتو سره سیمه یې پرېښودلې ده. مونږ اوس وایو چې اوس امنیت د پخوا په پرتله ښوالی پیدا کړی، بلکې خراب شوی نه دی.
ډېره زیاته مننه کور ودن. هوډمن صاحب، تاسې د اداري فساد او مالی فساد یادونه وکړه، لکه څنګه چې ښاغلی منګل اشاره وکړه چې امنیت د افغانستان په نورو سیمو کې هم خراب دی، فساد هم د افغانستان په نورو سیمو کې هم شته. آیا ستاسې منظور دا دی چې د نورو ولایتونو په شان په میدان وردګ کې هم فساد دی، او کنه فکر کوو چې په میدان وردګ کې نسبت نورو ولایتونو ته فساد زیات دی؟
بله، زه فکر کوم چې دا سمه ده. دغه ستونزې چې ما مطرح کړې دا په مجموع کې افغانستان عمومي ستونزې دي، اما په ځینو ولایتونو کې لږ، په ځینو ولایتونو کې په بل شکل باندې دغه ستونزې شته. ستونزه په دې کې ده چې ولې دغه مسایل شخصي شي. مونږ غواړو چې په دې خپرونه کې د میدان وردګو ولایت په وضعیت باندې خبرې وکړو، د دې ولایت په ستونزو باندې خبرې وکړو. اما د والي صاحب ویان موضوع شخصي کوي، مونږ یعنی دا خپرونه د زندګر زمانی محاکمه نه ده چې اوس هغه راسې یوازې د خپل ځان نه دفاع وکړي چې ولا زما په وخت کې وضعیت ښه دی. مونږ په ستونزو باندې بحث کوو. دغه ستونزې له مخکې نه هم وې، اوس هم شته، اوس لا زیاتې شوې دي. او راتلونکی کال که چېرې د دې مخه ونه نیول شي، دولت تدابیر ونه نیسي، که چېرې اوسنی والي وي که نه وي، دغه ستونزې ممکن نورې هم زیاتې شي. دلته مونږ په اشخاصو باندې بحث نه کوو، مونږ په ستونزو باندې بحث کوو. دغه ستونزه مطرح ده نن سبا، د مرکزي ادارې مسؤلیت هم همدا دی چې دغه ستونزو په حل کې کار وکړي، مرسته وکړي، او د محلي ادارې هم هلته که هر څوک والي وي، که هر څوک قومندان وي، که هر څوک وي، دوی ډېر کوشش کوي چې موضوع شخصي مطرح کړي. یعنې دوی وایي چې ستونزه شته، خو دغه وخت نه چې مونږ راغلي دا ستونزه کمې شوي دي، دا د حل لاره نه ده. مهمه خبره دا ده چې د فساد موجودیت دا سمه ده چې دا د ټول افغانستان ستونزه ده، اما کله چې مونږ په میدان وردګو باندې بحث کوو هلته هم دا مسله مطرح ده. او حتی په وروستیو کې په ځینو مواردو کې شکایتونه وشول، د ځینو خلکو شکایتونه خو یو څوک باید واوري کنه. دا د قوانینو په اساس موضوع هم نهشه ده چې کله چې د یوه رسنۍ نه، کله چې د یوه مرجع نه، که هغه رسمي مرجع وي که هر مرجع او تیلی دی و جرم پخلا بنده سه طبعا دی اداری فساد پر مربوط مسائل تول جرمی مسائل دی کله چې دی او جرم پخلا بنده خبرتیا ورکول کیږي هغه باید وڅېړل سي. نو دا په یو صورت کې امکان لري چې د مسؤلیت احساس وي او اداره خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. کله چې یو شکایت کیږي د دې حل لاره دا ده چې هماغه د شکایت کوونکي مرجع یا شخص هغه سره تماس ونیول شي ووایي چې کومه برخه کې ستونزه ده
ډېره مننه ارمن صاحب سلامت اوسئ. کېدای شي سوء تفاهم شوی وي. ډېره زیاته مننه. یو مسله چې ګڼو اوریدونکو تر اوسه پورې د افغان بي سیم د 1400 شمېرې له لارې په خپلو پیغامونو کې مطرح کړی دی، هغه دا ده چې وایي اوس چې ژمی دی، هوا سړه ده، اکثره طالبان له سیمو څخه وتلي دي، لیکن حکومت ولې له دې فرصت استفاده نه کوي؟ همداسې یو سب شوی پیغام هم لرو، دا به واورو، بیا به د ښاغلي منګل ځواب.
السلام علیکم. امینه د مدن وردګ ولایت جوته ولسوالۍ نه هیلم. د مدن وردګ ولایت مسؤل له څخه دا ده چې مدن وردګ ولایت کې امنیت راشي او جمعیت طالبان ته په کیسه له تشکیلې د هیلم دا ده چې همدا اوس عملي پر شي چې کتلې نشته دي او تر اوسه د فلډ کې ښایل او امنیت
به دا نو دی وی اوریدونکو پیغام او شغل منګل استاد جواب سده ولې لدی فرصت نه استفاده نه کیږي؟
سروان سیو باکی دی اوریدونکو پختنه مواسه مطلع سن کړله،
اما هغه پختنه و چې ما هم یاد کړه دا چې کله چې هوا سړی وي او د دولت وسلوال مخالفان اکثره تللی وي پیتاو ته، نو ولې دولتي ځواکونه له دې فرصت استفاده نه کوي د امنیت د راوستلو په برخه کې؟
مننه کور ودان اوریدونکو چې زنګ وهله او زموږ سره خپل اندېښنه شریکه کړه. زمونږ ځینې نظامی جلسې چې تر سره کیږي، ځینې پریکړې چې تر سره کیږي، خو ځینې هغه نشو کولای چې د رسنۍ طریقه موږ شریک کړی شو، خو د ژمي په موسم کې موږ ځینې پلانونه لاس لاندې لرو او اوس هم عمل کار هم روان دی او هغه اندېښنه چې دی اوریدونکي موږ سره شریکه کړله په دې برخه کې موږ کار روان دی. انشاءالله هغه سیمې چې متضرره دي یا تر ګواښ لاندې دي فامغه سی بکه موږ پورا خپل عملیات یا اچنۍ تصفیه عملیات ته دوام ورکوو تر څو سیمه د خپل تر ولکې لاندې راولو او دښمن له دې سیمې څخه وباسو. بل موضوع د هوډمن نه پیږم، ما خو کوم شخصي عمل درته نه کوډلای نه شخصي دفاع کوم، زه هغه څه چې موږ لاسته راوړنې لرو په هماغه باندې بحث کوم. دوی وی چې موږ په ځینو کسانو د فساد په برخه کې شکایت کړی دی، او شکایت څو کسانو کړی دی، دا هغه د ولس غږ نشي کېدلی، خو هغه کسانو سره شخصا ما همدا اوس زما غږ به اوري. ما ته ماسو سره نیولی دی چې هر څوک په دې اداره کې په اداري فساد کې څوک ښکیل بولي، په چا باندې اسناف لري، شواهد لري، لومړی کس به ښاغلی زمانی صاحب واوسیږي چې د دوی تر څنګ به درېږي او همغه د فساد ککړ کس به څرنګه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي. خو موږ هڅه هم دغه ده لکه کوم وخت چې ښاغلی ولی صاحب راغلی په دې ولایت کې د فساد پر وړاندې مبارزه شروع کړې ده. هوډمن وایي چې په دې ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله فساد زیات دی. زه دا موضوع سره کاملا راضي یم، فساد شته، فساد به اوسیږي، خو داسې نه ده چې موږ اداره بېخي له فساد څخه پاک کړو، دا امکان نه لري، زه داسې نه وایم. خو یو څه باید درسره ومنو، هغه څه چې مثبت بدلون راغلی دی، هغه څه چې موږ کومې کړنې ترسره کړي دي، په دې باندې باید سترګې پټې نه شي، په دې باندې باید اوریدونکي پوه شي. زه ورته وایم په دغه روان کال کې موږ د پاسپورټ په شعبه کې، په مصوفیت کې او څو نورو ادارو کې موږ بالفعل څو امیرین په فساد کې ښکېل شول او بالفعل مو ونیول او عدلي قضایي ارګانونو ته موږ سپارلي دي. او دا غرض زه یو پوښتنه د هوډمن صاحب نه کوم چې اوریدونکي هم په دې باندې پوه شي، کله چې په دې ولایت کې فساد څخه مخنیوی نه وي شوی یا فساد پر وړاندې مبارزه نه وي شوی، بیا موږ څنګه کولی شو خپل عواید د تیر کال په پرتله لوړ کړی شو؟ زه موږ د دې فساد څخه د مخنیوي په موخه په دې توګه دی لوي چې د تیر کال په پرتله یو لسلنه موږ عواید زیاتوالی پیدا کړی. او دا غرض اغه پلان چې د مالی وزارت لخوا دی ولایت ورکړ شو، دی غیر څه هم وصله موږ زیات او پیدا کول کړی دي.
ډیر مننه. مننه منګل صاحب ډیره مننه مختدی چې منګل صاحب
مبارزه په دوام ورکو په دا د تاسو د راډیو څخه د میدان ورده ګولې درنو ولسمه زه اعلان کوم هرغه څوک چې په هر اداره کې په هر برخه کې د دوی څخه د فساد یا د رشوت اخیستلو ورکولو غوښتنه کیږي نو لطفا د موږ ادارې
صحیح
مونږه ورته امکار یو او هغه
ډیره مننه
کور ودان نسو او قانون منګول ته
یې مختر دي چې هډمن صاحب ستاسو پښتنې ته ځواب وای یو پښتنه بل هم د کچې د امنیت مسله یاد شو عبد الله خوګنۍ له کابل لیکي وای د میدان وردګ خلک ډیر اکثره وای به تعلیم دي او اکثرا په پاکستان په کوټه شهر کې د اوسیا والته دي خادم وردګ لوري بیرته افغانستان ته راستول کیږي په ځانګړي ډول وردګ ته راستول کیږي چې تخریبي عمل ترسره کړي وای تاسو ولیدې خادم وردګ د کسانو مخنیوي نه کوي آیا دا خبره حقیقت لري داسې څوک شته
نه زه کامل رادوم په دې برخه کې موږ سره چا کوم شکایت هم نه کړو په دې برخه کې موږ چا
ډېر مننه
نه کړو داسې مورید موږ نه ترلاسه کړي یو خبره جدي وای چې د وردګ ولایت اکثره خلک به تعلیم دي زه وایم د میدان وردګ ولسونه هغه ولسونه دي چې دوی د تعلیم سره ډېره مینه لري علم پروره خلک دي د ریز ونان او د دې ولایت اوسیدونکو
په دې خوشاک نشته لیکن په ورستیو کې د نامنه لکبل په اکثر سیمو کې شونځي فعال نه دي مثلا د نرخ په ارتباط او بخښې د جغتو په ارتباط یو پیغام لرو
بله دروان صاحب تروان صاحب یو څه باید وزی شي زه هیله کوم د اوریدونکو څخه چې لطفا هغه لاسته راوړنه هغه دستور ده چې میدان وردګ ولسونه لري د علم او د تعلیم په برخه کې ده چې دوی د افغانستان په سطح یوازنی هغه ولایت دی چې په دې ولایت کې د په ټولو ولسوالیو په لرو پرتو ولسوالیو په نامنو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص دي نو دا هغه د دوی د علم سره او د زده کړې سره مینه ده چې په خپله د ولسونو دغه زمینه مسایده کړې ده تر څو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص وي یو د دوی د مینې یا د ښه بېلګه زه درته ویلی شم چې په سا کال یا روان کال کې د دې ولایت د ولسونو ځوانانو د زده کوونکو د مکاتبو ښوونکو او همدارنګه د معارف ریاست له کارکوونکو لخوا شپږ ویشت بابا ښوونځي جوړ شوي دي او عملاً هغه د ګټه اخیستنې ته وسپارل شول چې دغه په دې برخه کې دولت هېڅ مرسته نه ده کړې دی دوی په خپلو شخصي پیسو باندې دا ښوونځي جوړ کړي دي دا نه په دې معنا په دې دلالت کوي چې د دې ولایت اوسیدونکي تر هر څه مخکې علم ته او زده کړې ته لومړیتوب ورکوي او هېڅکله به هېچا ته اجازه ورنه کړي تر څو په دې ولایت حتی په لرې او غرني سیمه کې هم ښوونځي دروازه دي زده کوونکو
ډېره مننه منګل صاحب سلامت اوسئ هډمن صاحب تاسو دې ښاغلي منګل څرګندونې واورېدې ستاسو تبصره څه ده
زه بیا هم تاکید په دې باندې کوم چې موږ نه باید بس شخصي کړو او یوازې د یو شخص په دفاع کې راوځو او مسایل داسې مطرح کړو چې یوازې زموږ هدف په کې دی چې د یو مشخص کس ننګه وکړو له دې نه چې اساسي ستونزو ته موږ اشاره وکړو په هغه باندې اعتراف وکړو او د هغې حل لپاره د ولایتي ادارې په استازیتوب باندې یا د دی بل ادرس لارخه په دې باندې خبرې
خیر لدې کتیر شو که په دې خبرې وکړو چې آیا دوی د امنیت مسله یاد کړه یا د اداري فساد مسله یاد کړه او د تعلیم موضوع یاد کړه تاسو له دوی سره موافق یاست چې د موږ ځینې اوریدونکو وایي په ځینو پیغامونو کې لیکل شوی دی چې په ډیرو سیمو کې د نامنې لقبل شوانځي باندې سید چې د ورده خلک له تعلیم سره مینه لري لیکن دا وضعیت په دوی تحمل شوی دی د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري پال شاید په ټولو ولایت کې نه وي په ډیرو برخو کې یا په ځینو برخو کې بداسي وي
په دې کې هیڅ شک نشته چې د وردګ ولایت خلک د تعلیم سره ډېره مینه لري او د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه مینه شته اما په میدان وردګ ولایت کې ممکن دغه مینه زیاتې نسبت د تیرو کلونو معلوماتو ته اما پوښتنه دا ده چې اوس حکومتي اداره نشي کولی چې دغه موضوع خپل امتیاز وبولي دا خو د خلکو فرهنګ دی د خلکو علاقه مندي له تعلیم سره ولایتي اداره څومره توانېدلې چې خلکو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي ګوري څو مسلې مطرح کوو چې دا په ارقامو نه کېږي چې مثلا دوی رسنۍ ته ووایي چې دغو نه شمېر اما په واقعیت کې څه نه وي مثلا هلته د نجونو مسله ده ولایتي ادارې دا اوس خلکو ته دغه ځواب نه شي ورکولی چې په ولایت کې څومره د نجونو ښوونځي فعاله دي یوازې عمومي ارقام کله 50,000 کله 15,000 کله 30,000 په عام شکل مطرح کوي چې دومره نجونې مکتب ته ځي پوښتنه داره چې د ديارلس او څلور نویم کال په کانکور ازموینه کې د میدان وردګ ولایت نشم نن جنو برخه اخیستې و دوی ممکن په خپل ارقامو کې د بیسودو د دوه ولسوالۍ مثلا مطرح کړي، اما زه وایم چې په نرخ کې، په چک کې، په جغتو کې، په بایمرداد کې، په جلیز ولسوالۍ کې، په مرکز د میدان ښار کې څومره د نکیانو په دیارلس سوه څلور نویم، په درې نویم او په دوه نوي، په دغه دونه وختو کې څومره جنکۍ په کانکور ازمونو کې برخه اخیستې ده. کلته رښتیا هم ښوونځي ځي او فعاله وي او جنکۍ مکتب ته ځي، دغه ارقام باید دوی وړاندې کړي، چې دا په هېڅ صورت باندې دوی نشي وړاندې کولی. نه یې لري، دوی هم په ډېر کم تعداد باندې چې هغه نسبت دی، پس دوی کوم ارقام وایي او د فعالو ښوونځیو شمېره خود هغه په نشتي سب دي. بله موضوع چې دوی د امنیتي مسایلو مطرح کوي، ګورئ د چک په ولسوالۍ کې څه موده مخکې په مرکزي اداره کې حتی جمهور رئیس دغه مسله مطرح کړله چې مونږ د چک د اوبو بند جوړوو د برېښنا لپاره. دغه دوه میاشتې مخکې د چک د بند سره په څو کیلومتره کې په نږدې فاصله کې یو محصل د وسله والو مخالفینو لخوا نه اعدام شو. هغه وخت کې د دغه پېښې د مخنیوي لپاره زمونږ حکومتي ادارې، زمونږ امنیتي ځواکونه څه وکړله؟ یعنې کله چې دوی یوازې د اعدام د پېښې مخه نشي نیولی، هغه د څو دقیقو کار هم نه و، د مخکې نه اعلان شوی و، خلک راټول وو، هلته ویډیوګانې اخیستل کېدلې، عکسونه اخیستل کېدل. کله چې ولایتي اداره نشي کولی چې هلته د دغه پېښې مخه ونیسي، دا د چک د بند د جوړېدو مسله دوی څنګه کولی شي مطرح کړي؟ یعنې دا یوه ناممکنه مسله. بله موضوع چې ده د فساد په برخه کې، دغه څه موده مخکې د ولایتي شورا او ولایت د مقام په منځ کې دغه اختلافات د څه شي په سر باندې وه؟ ولې د ولایتي شورا جلسات په ولایتي شورا کې هم نه کېدل، په ولایت کې هم نه کېدل، بالاخره راغله د ولایتي شورا د رئیس په کور کې د ولایتي شورا جلسې دایرېدلې؟ دا ولې؟ دا ټول هغه مسایل وو چې د ځینو مسایلو په برخه کې چې په هغه کې د فساد او د مالي فساد مسله مطرح وه، هلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا په منځ کې اختلافات وه. بالاخره دغه اختلافاتو د حل لپاره غونډې وسولې، حتی د پټو دروازو شاته وسولې. دا ټول د فساد ښودنه کوي. د خپله د ولایتي شورا لخوا نه شکایت وسو، څارنوالۍ ته موضوع مطرح سوله، حتی د مخنیوي هڅې وسولې. یو وخت راغی چې ولایتي شورا یې بې صلاحیته کړله چې تصمیم ونیول شو، چې د ولایتي شورا هېڅ مکتوب په هېڅ اداره کې د منلو وړ نه ده. داسې مسلې دا ولې؟ بله موضوع دا دی چې د فساد یوازې دا نه دی چې مالي فساد دی او په اداره کې پیسې اخیستل کېږي په قرارداد کې. د قانون او د اصولو هر نقص ته فساد ویلی شو. یعنې په بېلابېلو برخو کې، کله چې د خلکو ژوند په امن کې نه وي، کله چې هلته د ژوند حق خلک نشي کولی د خپل د ژوند له حق نه استفاده وکړي، هلته نورې بدني ازادۍ نه وي، هلته د اساسي قانون د احکام مطابق باندې داسې زمینه مساعده نه شي چې هلته خلک وکولی شي د خپلو مشروع حقونو نه استفاده وکړي. څنګه کولی شو مونږ ووایو چې هلته فساد نشته؟ بله مسله چې ټول نه مهمه ده، پکې هغه د ولسوالیو مسله ده. دغه مسله مطرح شوله چې په د انتخاباتو په وخت کې ولسوال تللی وه خپلې ولسوالۍ ته، اما د هغه نه وروسته کله چې نیوکې ورباندې وسولې، چې دای د دوه کاله بیا ولسوالۍ ته تللی نه ده، هغه وویل چې نه، زه خو یو ځل بیا هم تللی یم په دوه کالو کې. دغه وضعیت دی هلته. بله موضوع چې دی د محاکمو د څارنوالیو ده، د قانون د حاکمیت او د فساد د ختمېدو مسله هغه وخت مطرح کېږي چې په هره ولسوالۍ کې محکمه فعاله وي، څارنوالي فعاله وي، د عدلي وزارت نمایندګي فعاله وي. چې کله د خلکو حقوق نقضېږي یا خپل منځي مناسبات سره خرابېږي یا کوم جرم پېښېږي، هلته څارنوالي، محاکم او نورې حقوقي ادارې خپلې دندې اجرا کوي. په ډېرو ولسوالیو کې هلته اصلا نه شته، نه محکمه شته، نه څارنوالۍ شته. ټول فعالیتونه د محاکمو د څارنوالۍ مرکز پورې محدود دي. نو دا د قانون د حاکمیت وضعیت ده هلته. بله موضوع چې دی پراختله په مثلا زه د نرخ ولسوالۍ یو مثال ورکوم. د نرخ ولسوالۍ په وروستۍ برخه کې چې د دادل سیمه ده، هلته د یو ډېره تاریخي سیمه ده، یو تاریخي ساحه ده.
بله صاحب.
د پنځو کلونو نه وروسته هلته دولت حاکمیت نه لري، هلته تاریخي آثار لوټ شول، حتی ونیول شول. یو کس نیول شوی و چې دغه تاریخي آثار یې کیندلي و، هغه یې راوړي و. ډېره درک هم ونه لګېده چې هغه محکمه څه، هغه بېرته خوښ څه، هغه څنګه څه. همدغه اوس عملا چې مونږ خبره کوو د نرخ ولسوالۍ په اتیا فیصده سیمه باندې دولت حاکمیت نه لري،
ډیر مننه سلامات اوسئ هرمن صاحب بیا هم نوبت درته وو سلامات اوسئ کور ودان اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0 9 2 3 15 40 او هم 0 8 2 5 55 شبیرو له مر سره تماس ونیسئ. موضوع هم میدان وردګ دی. اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بله سلام علیکم، نوم رفیع الله ده او د سید آباد ولسوالۍ نه امریکا نیو ولیده.
مهرباني کوئ رفیع الله صاحب،
پوښتنه مې د منګل صاحب نه ده چې دوی د والی صاحب مطبوعاتي دفتر اعلان کړی و چې 500 څوک پروژې واده کې پلی شوي دي او عملي شوي دي. نو پوښتنه مې دا ده چې دا پروژې تنه بېسودو د وردګ ولایت تنه بېسودو ولسوالۍ باندې دوی خلاصوي که نه د ولایت کې نورې ولسوالۍ هم شته؟ سید آباد، جغتو او چک ولسوالۍ، دا میرزاد. زه نه پوهېږم زموږ ولسوالۍ چې سید آباد ته ما زه تر اوسه د یوې پروژې شاهد هم نه یم او که دوی دا وردګ تنه په بېسودو خلاصه کوي.
ډېره مننه.
او بله د تلیف برخه کې ده چې دوی وایي چې اعتاد ډېر شوي دي، دا اعداد که ډېر شي که هر څومره ډېر شي چې شخصي جوب ته لاړ شي ملت ګټه ترې ونه ویني. هغه عملی خبره ده، دا واضح خبره ده، د فساد یوه نمونه ده.
ډېره مننه.
په دې تلې موضوع کې د والي صاحب یو ګاډ هم رنګیر شولو، هغه تر اوسه سرې سترګې ګرځي. پوښتنه مې دا ده چې د والي د کنټرول نه سپارل کېږي او د هماغه پروژو باره کې هم دا پوښتنه ده.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه ښاغلی منګل. به څو شېبې وروسته ځواب درکړي. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
زمان ما باسین بریال دی، مونږ د
بریال سره مهرباني
خورنې په نامه چې فساد ختم کړو، ختم شي او کچروا کې لختر لګا د دې مسایلو نه خبر نه وي، مونږ غواړو چې دوی خبر کړو. ما ته منګل څه ټول خبره واورې دي، ډېری په زړه پوری دا دي چې دوی هڅه کوي دولت یو قسم د خلکو سره مواجه کړي. مونږ طالبان نه یو، مونږ د دې سیمې اوسېدونکي یو، نو چارواکي مکلف دي مونږ ته ځواب ووایي. کوالی وکولای شوای سبا زه درځم که د تورو تیګو نه چې 3 کیلومتره د ښار نه واټن لري وړاندې لاړ شوی شوی، مونږ خپلې ټولې ادعاوې اخلو او تر دې تیار وو چې مونږ زندان ته واچوي. یو سړی ادام شو په ولسوالۍ کې 4 کیلومتره د ولسوالۍ د مقر نه اخوا ته، سهار ادام شو تر مازدیګره په دار ځړېدو. بله اساسي مسله دا ده چې د نجونو 50% ښوونځي تړلي ټول خیالي دي. د طالبانو یو فعال ملکي ولسوال ملا جانان با دی و دولتی دارالحفاظ مدیر دی او تلور زامن یالت معلمین دی. د دای میرداد ولسوال 2.5 کاله کېږي خپلې ولسوالۍ ته نشي تللی ځکه چې لاره بنده ده. منګل صاحب وایي چې مونږ دواړه شاراوې امن کړي دي. د اول د دویمې درجې شارا په اړه ورته ووایم چې که امن وای نو د جلیز ولسوال ولې د غربان د لارې نه خپلې ولسوالۍ ته لاړو؟ هلته چېرته چې دی وظیفه لري اوس بېرته راغلی کابل کې دی. او دای میرداد ولسوال 2.5 کاله مخکې په انتخاباتو کې تللی و، لار هم د مونږ د اعتراضونو سره سره په کابل کې اوسېږي. که امن دی نو دا ولې نشي تللی؟ بلې پوښتنې ته ځواب ورکړم چې دی وایي چې اول نمبر شارا مو امن کړې ده او موټر پکې نه سوتول کېږي. جناب منګل صاحب، هغه وخت کې چې موټر او ټانکرونه سوتول کېدل هغه وخت د تیلو کاروانونه د ناټو تلل، اوس نه دي. که لاړ شي اوس به همدغسې وسوتول شي. ډېرې نورې مسلې دي اصلا هلته دغه ولایت د خبیث مصالح په منځ کې راځي.
بریال صاحب، بریال صاحب وبښئ، د دې لپاره چې خبرې هېرې نه شي. خیر، تاسو اوسئ په ټلیفون کې، تاسو په ټلیفون کې اوسئ وګورو چې منګل صاحب څه ځواب لري. منګل صاحب لومړی دي اوریدونکي چې رفیع الله ول سید آباد څخه د پروژو په ارتباط پوښتنه درلوده، هغوی ته کلن ځواب وایي.
ډېره بخښنه غواړم، بسیم باید اوریدونکي په توګه خپل پوښتنه مطرح کړي، نه د بحث په توګه دی داخل نه
نلته. یو موضوع پوښتنه وي، د دوی هم پوښتنه دي په حقیقت کې له تاسو څخه.
دی ولایت دی ولسونو یو استازی په دې برنامه کې مل مشورې تر څو دی ولسونو استازی توګه کړی وای
متاسفانه اکثر په هند کې چکر وی، اکثر چې ټلیفون وکړو یو هم په کابل کې نو. هر وکیل ته چې مې ټلیفون وکړو ویل چې په هند کې دی یا په خارج کې دی. مهرباني.
زه غواړم چې یو موضوع باید لږ واضح کړم تر څو تاسو هم ورباندې پوه شئ. اباسین بریال، اجمل هوټمن، نصرت رحیمی، دا هغه کسان دي چې مونږ څو ځله په رسنۍ کې ورسره بحث درلوده. بریال ته ما شخصا زنګ ویلی دی، ورته ویلي مې دي چې راشه ته ما سره کښېنه که ته اسناد لري.
خو بد بختانه چې دای اسناد نه لري دای چې د معرف موضوع ډیره ټینګوي نو دای یو له هغو علاقمندانو څخه دی تر څو د ریاست معرف ته ځان کاندید کړي او دغه ریاست لاسته راوړي. خو بد بختانه د دې خاطره د اوسني رئیس او په دې ولایت کې د پوهنې هغه بهیر چې ډیر ښه روان دی او ډېرې ښې لاسته راوړنې لري دغه نړیوالو ته او د افغانستان ټولو ولسونو ته بد معرفي کوي چې دا په خپله د خپل ولایت اوسیدونکو په حق کې یو لوی خیانت بولم. عباسین بازیا که رښتیا سره هم دی اسناد لري شواهد لري په دې برخه کې لطفا را دې وړي. اوس د دې راډیو طریقه م ورته وایم د شمشاد نه مې ورته ویلي ول په ټلیفون کې مې ورته ویلي ول خو دغه جرات بد بختنه دی نه لري.
تاسو وایئ چې دوی اسناد نه لري؟ خیر منګل صاحب تاسو وایئ چې عباسین بریال اسناد نه لري؟
په راپورته شوي دي او د دې ولایت د مسؤلینو او د دې ولسونو او د هغه امنیتي ځواکونه چې دوی قرباني ورکړي دي دوی یتیمان پاتې شوي دي کونډو یتیمانو د حقونو سره دوی لوبې کوي په یوه په مبارزه باندې دوی سترګې پټوي. واقعا هلته میدان وردګو ولایت کې امنیتي ځواکونو قرباني ورکړې ده امنیتي په خوا پرتله ښه تامین کړی دی مالي برخې ښه کارونه شوي دي او ښوونځي په د زول زده کوونکو پر مخ ناست دي. دا که چیرې دوی په نړیوالو رسنیو کې داسې بد انځور ورته ورکوي فکر کوم
دوی د نجونو د ښوونځیو خبره وکړه. منګل صاحب نصر الله پښتنې ته هم راشي دوی د نجونو خبره صرف وکړه وایي 50% نجونې د تعلیمه بې برخې دي. خیر نصر
الله د د نصر الله چې د سید آباد ولسوالۍ څخه تماس نیولی و مننه کوو کورې ودان دا د حق دی چې هغه پروژې چې د انکشاف جهاد یا د ملي پیوستون پروګرام د لارې پلي شوي دي د دوی ته مونږ وضاحت ورته ورکړو. مونږ د 1509 پروژې د ولایت د انکشاف جهاد ریاست او د ملي پیوستون پروګرام د لارې د میدان وردګو ولایت په ټولو ولسوالیو کې پروژې پلي شوي. خو توپیر یې پکې دی کېدای شي په ځینو ولسوالیو کې زیاتې پلي شوي او په ځینو کې کمې پلي شوي. خو د دغو داسې نه ده چې ټولو ولسوالیو کې کار نه دی شوی د پروژو بیخي درک نه لګي زه بیخي نه ګورم ورته چې اول د کثیر لښتوي هغه د وګوره کارونه چې روان دي. دویم د دستروپ کې د پانتون د تدریسي ودانۍ کارونه چې پانتون باندې کار روان دی دغه وګوره او در څنګ د هغې خو هغلته نورې ډېر پروژې د کلینیک یو چې اوس تقریبا نو هیله هم دغه ده چې په دې باندې باید سترګې پټې نه شي. دغه پروژې تقریبا چې پلي شوي دي او 214 نورې پروژې په کار لاندې دي. دا خو د انکشاف جهاد خبره وه. نورې تقریبا 350 وړې او لویې پروژې په میدان وردګو ولایت کې کارول شوي دي. زه د لویو پروژو بېلګې درته یادولی شم تروان صاحب تر څو اورېدونکي هم په دې باندې پوه شي. خو دا څو ورځې وړاندې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزیره هم راغلې وه چې په دې ولایت کې یو لوی جمعیت هم او همدارنګه د میوه او د سبزیجاتو مارکیټ یې په میدان ښار کې ګټه اخیستنې ته وسپاره او همدارنګه په چاک ولسوالۍ کې چې دوی یادونه کوي چې ناامني ده و ناامنۍ شته دي ستونزې مونږ لرو داسې نه ده چې میدان وردګ ولایت 100% د امنیت څخه برخورداره دی. دا به یو مبالغه واوسیږي خو هغه څه بد انځور چې دوی نړیوالو ته او همدارنګه د افغانستان ولسونو ته دغه څو نفره مشخص کړی چې دي زه په رسمیت هم نه پېژنم دوی تر اوسه پورې مونږ ته مراجعه نه ده راکړې او دغه چې دوی دغه تبلیغات کوي په اصل کې خپل شخصي ګټو د منافعو په خاطر
خیر تاسې خپلې خبرې
وکړئ دردېږي نو را دې شي مونږ سره د عملاً ستونزې شریکې
صحیح شو تاسې د دوی خبرې رد
کړئ
صحیح شو ډېره مننه. وبګورو چې تاسو وایئ چې دوی اسناد نه لري وبګورو چې دوی څه وایي. بله صاحب
یو بلې پروژې
بله پروژه هم یاده که مهربانی
بله
منګل صاحب
اخیری ورسته خبره یادو کچیر په چاک ولسوالۍ کې امنیت نه وای اوس به د چاک د برېښنا بند عملا کارونه نه وای شروع شوي. اوس د چاک د برېښنا کار عملا شروع شوي دي سروې د دې کارونه ان شاء الله په دې ژمي کې ختميږي او په سلی کې به د دې عملا کار هم شروع شي اوس هم شروع شوی دی چې دا په خپل په دې ولایت کې د چاک ولسوالۍ ولسونه د حکومت طرفدار دي او څه ملاتړ کړی او په دې ولایت کې
ډېره مننه بس پوه شو چې
موږ سره همکاري لاسونه راکړي دي.
ډېره مننه کور ودان شده چې دا پروژې عملی شي او همداسې چې تاسو وایئ ټول به خوشحاله وي په همدې وبګورو چې عباسین بریال څه وایي. بریال صاحب ښاغلی منګل ستاسو خبرې ردوي او دی وایي چې تاسو هېڅ سند نه لرئ تاسو ته بلنه هم درکړې ده چې راشئ مخامخ ورسره خبرې وکړئ اسناد ور وسپارئ څه وایئ؟
اول خبره خدا ده چې متاسفانه مونږ د غچانه کې زمونږ لپاره متهم به مونږ غیته څنګه مراجعه وکړو والی چې په خپل فساد کې ښکیل وي بیا د والی نه مونږ څنګه والی ته شکایت وکړو
نه تاسو وای سند نه لري دوی وای چې سند نه لري که سند لري نو که والی ته مراجعه نه کوي
بله اجازه را کوي چې زه د اسنادو په اړه ورته ووایم اول سند دا دی چې دا زما ادانه ده د ولایتي شورا ادا ده درې کسه وکیلان یو ټاکل ته راځي یوه شپه نظارت کو د نظارت په ترڅ کې اتلس موټر هملته ځای ته ځای ونیول او ډرایورانو ورته وایي چې هر ورځ اووه پنځوس موټر راځي او هغه پاتې موټر چې وایي په تورو تیږو کې درولي وو هېڅ موټر ته دوی د ګاچو د هغه نه ورکوي چې تیریږي چې دوی ورته راځو کې یو ټکس یو سند چې شی ورته ورکړي دا ټولې پیسې د والی باډي ګارډ کې د والی په خپله د په وجود کې دی او نو زمون دی هغه اخیستې دا خبره ولایتي شورا را وایسته خو د ولایتي شورا دا درې وسیلان دومره تورایي نه درلوده تاسې والی او داسې مافیایي ډلې په مقابل کې ودرېږي دویم دی وایي چې دا د معرف ریاست ته کاندید وو ښاغلی یا والی صاحب د دې صلاحیت نه لري چې اوله دویمه درجه کسان مقرر کړي حتی وزیران یې نه لري دا صلاحیت یې رئیس جمهور ته بیا دې شخړه باندې مونږ د والی سره نه کېوتو درېمه مسله چې اساسي زموږ دا وایي چې تاسې اسناد او مدارک نه لرئ شواهد نه لرئ خاغلی از د دې ولایت اوسیدونکو يم دیو فرد په هیڅ معلومات د لاسرسي د قانون په اساس حق لرم چې هم معلومات خپاره کړم هم هم تاسو نه پوښتنه وکوم که یو فرد هم وم اساسي مسله دا ده چې د جمنازیوم په پروژه کې درغلي شوی اسناد نور تخپاره کړل دا چې دوی نشي لوستای یا نن ولې دا بیله خبره ده دویمه مسله دا ده چې دوی ته د مکاتبو ټول لیستونه ورکړل چې په دغه ځای کې د مکتبو په نامه باندې هغه شته مکتبونه وجود نه لري دا بیګا مې ورته لیکلي وو د اراضۍ د دیوال په اړه مې ورته وویل چې څه کرپشن پکې شوی دغه پرونی و دوسیه ورته ووایم د واورو قرارداد د ولایت د مقام والی ادارې رئیس اخیستی دی په خپله شخصا قرارداد ته څنګه دوی مراجعه کوي چې په خپل وخت کې د کمیټې مشر هم وي د یو بله خبره هم ورته وکړم چې مونږ ولې مراجعه نه ده کړې د په خپله ما ته زنګ وهلی وو چې والي صاحب غواړي تاسو سره وګوري ما ته د بله طریقه مرکې راولېږلې چې راځئ مونږ سره کښېنئ او تاسو چې هر څه وایي مونږ درسره منو والي وایي چې زه در ستا دفتر ته خو ما عکسونه به مې نه خپروي معلومات به نه خپروي ملامتي هم منمه دغه تر اوسه چې څه ستونزې دي دا هم منمه اما د دې ټول خبرو باوجود موجود زما شپه ترمنځ حتی د مو ته داسې وړاندیز کړی دی چې ګویا مونږ د کورونه د رشوت اخیستو د دې پروژو کې د شریکېدو لپاره کوو نو بیا ما ورته وویل چې دا لاره ترکستان ته تللې هغه کسان چې دا خبرې ماته کړي دي هغه هم شاهدان دي والین زما هغه ګوري مهمه مسله دا ده چې دا کوشش کوي یو مسؤول چارواکي په توګه یوازې زمونږ ځواب ووایي لطفا دای خو د شل فیصد ستوري دی ومني دای خو ولایتي ګلدار کوله که جنات غوندې دا
صحیح سو ډېر مننه
تاسو ولی والی صاحب په خپل دوايان
ډېر مننه
په کابل کې اوسېږي
بریال صاحب سلامت اوسې سلامت اوسې کور ودان هوډمن صاحب شاغل منګل دی پروژو په برخه کې ول او ډېر پروژې یاد کړې دي چک یادونه هم وکړه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه دته په پام سره چې یو اوریدونکو ویل چې پروژې یوازې په وی ولسوالۍ کې اجرا کیږي لیکن دوی مثالونه ورکړل څنګه د دوی جواب ستاسو لپاره د قناعت وړ دی
بخیر زه فکر کوم چې مثلا بیا ما غوښتل شي چې دغه پروژې تطبیقي د توګه وسول نه راځي اکثر ولایتونو کې چې نیو جمهوریت د میدان وردګو ولایت دی الته د پروژې نه داسې شخصي استفاده کیږي لکه یو شخص راځي د خپل شخصي امتیاز بولي یعنی ولا زما په وخت کې دا کار وسه دا کار وسه ګوري څه موده مخکې والی صاحب دلته په کوم تلویزیون سره مرکه وا او دا خبره په خپل وکړه چې کله د فساد تورونه ولګېدل په ولایتي ادارې باندې چې په قراردادونو کې فساد دی والی صاحب د خپل ځان نه د ملاتړ لپاره دغه استدلال وکړ چې دغه قراردادونه یا دغه پروژې زما په وخت کې نه دي امضا شوي او اوس چې د کله په دوی باندې تور لګېږي هلته پراختیایي کارونه کم دي به وایي دا پروژې مونږ تطبیقوو دا یو تناقض دی اصل خبره دا ده چې ویان صاحب وویل چې د چک ولسوالۍ کې امنیت دی که چېرې دوی په دې باور باندې وي او رښتیا هم په چک ولسوالۍ کې امنیت وي نو بیا د محصل د اعدام په قضیه کې ولایتي اداره شریکه ده ځکه کله چې دوی وایي چې هلته امنیت دی مونږ هلته لاسرسی لرو زمونږ امنیتي ځواکونه هر وخت هلته کولی شي چې رسیدګي وکړي او بیا هم د په دغه سي وجهت کې یو محصل اډاميږي او لساره تر مزګاله پورې هلته ځوړندې په دار باندې دې معنی خیر ده د ولایتي اداره په اعدام کې شریکه ده اما که چیرې ولایتي اداره بیا وایي چې مونږ ونسل کولای دې معنی دا ده چې امنیت نشته او دوی څه وایي هغه رښتیا نه دي دا یو بل موضوع ده چې د رسنۍ سره په تماس کې په اړیکو کې کله چې مونږ خلکو ته غواړو معلومات ورکړو کله چې غواړو چې د رسنۍ د ژورنالستانو پوښتنو ته ځواب ووایو اغه لازم اخلاق دي هغه باید موږ مراد کو هغه په دې باندې چې کچېره دی او چا د خوانه نیوکه کیږي هغه نیوکه واورو او ورسته هغه نه
درست
هغه باندې منګه خپل
خبر مننه سلامت اوسه
کوم کسان چې تلیفون نه وکړو به خی کوم کسان چې تلیفون نه وکړل دا د میدان ورغه ولایت اوسیدون کی او دا ټول هغه کسان چې وي د نظام نه پننګ کې د دوی ټول نه وي ډیره قرباني ورکړي دا کاغه د امنیتی ځواکونو په حمایت کې دا کاغه د حکومت په ملاتړ کې دا اما دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده کله چې یو څوک د فساد او د امنیتي ستونزو مسله مطرح کوي هغه باندې داسې یو برخورد وشي چې دا مسله
شخصي ډېره مننه ډېره مننه هوډمن صاحب سلامت اوسئ منګل صاحب د څو اوریدونکو پوښتنې هم واورې یو اوریدونکی د شاغاسي له جلریس څخه وایي ښاغلي منګل څخه مې پوښتنه دا ده چې د سنګلاخ سړک څو متره دی او د خلکو ځمکه چې په سر کې ځي دولت یې پیسې ورکوي او کنه ورکوي بل اوریدونکي محمد فهیم ادیب له میدان شاره لیکلي دی ویل منګل صاحب څخه مې پوښتنه ده چې ولې هغه برق چې د میدان وردګو نه تیریږي اقلا د مرکز مربوطو ساحو ته نه ورکول کیږي مهرباني وکړئ
مننه سروان صاحب یو خواهش مې تاسو نه دی چې هوډمن او اباسین بریال په دواړه په یو موازی کې دی له یو ادرس خبرې کوي کچېر دوی دوه دواړه وغږیږي فکر کوم توازن به بیا د لاس ورکو ما د پاره دی پښتنه ځواب دی پاره بیا وخت
تاسو ته ټول زیات وخت درکړی دی او غوښتي صرف بله او
تاسو ته توجه وکړي یو موضوع دی د شخصي په نوم چې کوم چا څنګه ورته دی اغه سړک چې څنګه خپل د تیریږي اغه د کې چیفتيږي موږ د پایدامي وزارت سره همدارنګه په تماس کې یو کوم ځای کې چلند کې ان شاء الله اغه به دوی ته بدل به هم ورکول کېږي اغه چې دوی اسناد ولري دوی ځکه وي شخصي ځکه کې راځي ان شاء الله دا به حکومت جبرانوي یو موضوع بل موضوع دی برق موضوع چې دا دی برق په یی تیر شوی دی مرکز میدان ښار کې هم تر څو مر وته لګیږي او په سید آباد کې هم او په باندې ډیر چې دی کار روان دی اوس هم د برق کومې په یی چې تیریږي د خلکو ځینه چې د پایو لاندې د نیلونو لاندې راځي یو ته هم قیمت ورکړ شو دی او د دوی ځایونه د دوی باغونه یا کومې ونې چې پکې راځي یا کور پکې راځي هغه ټول قیمت ګذاري شوی دی او دغه حکومت دی تشمن دی چې دوی ته دا قیمت ورته ورکړي
بله بل پښتون هم
ده
بل پښتون هم ده بیا د بریال سه پښتون ته جواب ورکړي یو بل پښتون هم ده د اوریدونکو له میدان شار یو اوریدونکو ضیا الله ستنګزی لیکلی دی وای د میدان خار په روغتیایي مرکز کې د سترګو غوښ او ستونی ډاکټر نشته هله ده چې د میدان وردګ چارواکي ورته توجه وکړي
کله چې موږ سره د موضوع شریک کړل خو تر کومه بریده چې زه پوهیږم فکر کوم دغه د دې ولایت په مرکزی روغتون کې تر ډیره روغتیایي خدمات وړاندې کیږي خو کچیر داسې څه جدي ستونزه وسیږي امکانات کم وي ان شاء الله موږ په دې برخه کې چې دی پام کوو د دې ریاست سره همدارنګ د عام روغتیا وزارت سره به موږ په تماس کې کیږو تر څو په دې ولایت کې د روغتیایي خدمات د پخوا پرته لا ښوالی هم پیدا کړي اوس هم دا ډاډ موږ ورته وایو چې اوس په میدان ښار کې د څو تقریبا څو میاشتې وړاندې د یو د شپې سریز روغتون دبره هم یو کړل شوی دی چې کارونه یې تقریبا یو 50 سلنه بشپړ شوی دی اوس د سړلو واجې کار درېدلې دی چې د دې روغتون په جوړېدو سره به په میدان ښار کې د روغتیا
ډېره مننه منګل صاحب د دې لپاره چې پوښتنه ډېرې دي یو بل پوښتنه هم د محمد فهیم ادیب دی دی وایي له منګل صاحب څخه مې پوښتنه ده چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې خلک په قتل رسیږي لیکن قاتل نه معلومیږي آیا دا کار د غیر مسؤلو افرادو کار دی او که د بل چا
ګوري ځینې مرموز وژنې دي چې اوس په دغه وختو کې دغه وژنې ډېرې کمې شوې دي اوس شتون نه لري پخوا حکومت میدان ښار کې خلک په خپګون ته پنچو باندې وژل کېدل چې اوس موږ د دې ښار او همدارنګ د ځینې سیمو امنیت پخوا پرته له کواله پیدا کړی دی دغه پیښې یا جنایي پیښې اوس ډېر کمې شوې دي داسې ډېرې زیاتې نه دي خو داسې کله نه کله کوم فکر رامنځته شوی هغه مرموز یا فلور پروتو سیمو کې رامنځته شوی چې موږ په دې برخه کې کنډیشن هم ورته ټاکلی
ډېره مننه سلامت اوسه اوس هم د بریال صاحب د څرګندونو په اړه لنډ نظر څرګند کړئ خوشاله بسو مهرباني
او مننه بریال خو زه درته وایم چې دوی چې ماته ولی صاحب زنګ وایلی دی چې راشه سره کینی اول خو زه در ادوم چې ولی صاحب شخصا د تبيخي زنګ نه دی وایلی او په خپل یو بل څه باید زه د میدان وردګ ولسم ته دا ډاګه کوم چې اباسین بریال اصل کې د میدان وردګ ولایت نه دی د ناکلین دی او د اصل خروټ دی خو بیا هم نه پیګم چې د میدان وردګ سره ایت د کوم نه چې میدان وردګ ولسم نه دی ولایت خلک قرباني دي دوی لفترونه تر پختنې ونی لاندې راولي او د دې په بځای نیوکه کوي.
بل څه پروژو دا خو شته دلیل نو منګل صاحب تاسو هم منګل یاس مو دا خو
تروان صاحب یو مل مستون چې په کثیر کلونی کې قرارداد شوی هو دغه څو میشت کې چې ګټه اخیستنې ته اماده ده خو ګټه اخیستنې ته نه ده سپر شوی ولایت مقام نه تسلیم کړی. لامل هم دغه ده چې دغه مل مستون 28 میلیونه افغانۍ قرارداد ورکړ شوی وو خو مونږ په اصل کې د ګورو دغه مل مستون ډیر نوکس لري نو په دې خاطر دغه مل مستون مونږ نه ده تسلیم کړی. هغه دیش نوکس چې مونږ یو تخنیکی آیات ستړکلی وو دغه مل مستون تر څو هغه نوکس چې اسلامي کې مونږ د مل مستون تسلیم وو خو بیا شخصا همدغه بریال رجګیږي همدغه د شرکت والا نه چې د کوم چا چې مل مستون جوړ کړی دی دای په ټولنیز رسنیو کې ترې دفاع کوي. زه نه پوهېږم چې دوی میدان وردګ ژغوري که د په دې ولایت کې د ساختماني شرکتونو والا ژغوري. ډېری شرکتونه دي چې دوی پخوانۍ پروژې نیولې وي دوی پروژې په ټیټ کچې سره جوړې کړي دي په درغلي پکې شوي دی د هغو د څخه د مخنیوي او هغو د فساد سره د مونږ مبارزه چې له کوم وخته شروع کړې ده او همدارنګه په ولایت کې چې کوم ځمکې غصب شوي دي هغو پر وړاندې چې کوم مونږ مبارزه شروع کړه نو دوی په هماغه ورځ نه راپورته شوي دي. محدود څو 15 کسان دي نو دغه دوی راپورته شوي دي په خپل اباسین بریال په پخوا وخت کې د دې ولایت ولی مشاور پاتې شوی دی ډېرې نمرې د دې ولایت اوسیدونکو په توګه کړی وي د دې ولایت اوسیدونکي وي د وی نمرې حق لري څو نمرې په دې ولایت کې داخلي دي د ډېرې په خپل وخت کې د مشاور
سید اوس فلن اباسین بریال را سره نشته. منګل صاحب سلامت اوسه خوشاله اوسه کور ودان ډېر مننه له تاسو څخه له شاغله منګل څخه عبدالرحمن منګل د میدان وردګ د والی وایاند همدارس له شاغله اجمل هودمند او همدارس عباسین بریال څخه مننه چې څو شیبه په دې خبرونه کې را سره و. له تاسو اوریدونکو هم منندوی متاسفانه نور وخت نه لرو کنه د میدان وردګ په ارتباط اوریدونکو هم ډېرې زیاتې پوښتنې راستولې دي له دوی بښنه غواړو چې د دوی ټولې پوښتنې مو له خپلو درنو میلمنو سره شریک نه کړی شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام لري.
غاخت زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کله مو چنار نلری غرمو نختر نلری کله مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی رادیو یعنی تاسو.
تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکو یاست، راځي چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کوم خبرونه مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اوري؟ او په ازادي رادیو کې تاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د اتصال شمیرې لاري راوستوي. د فیسبوک لاري www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې دي 0 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 دا فان دې سیملا لاري په